سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شپږ صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاستویم. پیل به په لنډو خبرونو وکړو. د کابل په لویدیز کې نن یو وار بیا چاودنه شوې. د راپورونو په اساس سبا دغه چاودنه د کابل په پولیسو خته سیمه کې په شاوخوا درنیو بجو باندې شوې ده. د کابل امنیتي چارواکي په دغه چاودنه کې خلکو ته د مرګ ژوبلې مسله تاییدوي، خو وایي چې کره شمېر به یې وروسته شریک کړي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریز ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر چې تېره شپه یې یوې خبري ناسته کې خبرې کولې، ټینګار وکړ چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته پر یو پیاوړي ستراتیژیک دریز باندې تمرکز کوي. امریکا وروسته له هغه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد اقداماتو څرګندونې زیاتې کړې چې د دوی په خبره د جولای په 1 نیټه په کابل کې د خپلې ویبي پلوټه الوتکې په برید کې د القاعدي ډلې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي ایران به د خپلو اوبو د حق حتی یو څاڅکی ګاونډیو هیوادو ترکیې او افغانستان ته ونه بخښي. عبداللهیان دا خبره د خپل هیواد پارلمان ته کړې. دوی ویل ایران او ترکیې د ارسین په اوبو کې د دو خواوو د ونډې پر سر د اختلاف د حل کمیټه جوړه کړې. ایرانی چارواکو په وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره هم د هلمند سیند او د کمال خان بند اوبو د پرېښودو په اړه خبرې کړې دي. په زابل کې د شری ناروغۍ یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د زابل د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بل د سوری ولسوالۍ د بدین په سیمه کې د کوچیانو په یو ګرځنده کلي کې شری اوټوبریک رامنځته شوی و چې 50 شاوخوا ناروغان لري. په دې کې په خواشنۍ سره څلورو تنو هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی.
او افغان ورزشکار او روغتیا پال ډاکټر عبدالرحمن حمید د اندام د ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی سپورتونو د نړیوال فدراسیون د صحي او ډوپینګ ضد کمیټې مشر ټاکل شوی. د باډي بلډینګ او فزیکی سپورت نړیوال فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې د ښاغلي حمید ټاکنه تایید کړې. ښاغلي حمید تر دې مخکې د افغانستان د اندام د ښکلا په فدراسیون کې د تخنیکي چارو مسؤل و. په دې دنده کې به ښاغلی حمید په نړیواله کچه د لوبغاړو ټولې روغتیایي چارې او ډوپینګ قضیې تر څار لاندې نیسي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 19، هرات لمر د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 21، کندهار لمر د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 23، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 38 ټیټه 24، او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړ درجه 38 ټیټه 28.
په دغه پروګرام کې وړاندې د کابل د نننۍ چاودنې په اړه تاسو ته جزئیات درکوو.
یو بلدار کې چاودیدونکو توکو انفجار کړی دی، نو هغلته مختلفات د ځان سره لري.
د طالبان حکومت وایي په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وروستي برید کې داسې بارود کارول شوی چې هر څه یې له منځه وړي. امریکا ویلي په دې برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژلی دی، خو کارپوهان د طالبانو خبرې ردوي.
دا منفجره مواد نه لري، سپس تیغه لري. داسې مواد شته توغندۍ کې دغه تیغې ته حرکت سرعت ورکوي او اور لمبې نه تولیدوي.
په هیروشیما کې د اټومي بم د کارېدو د واویې میکلیزې په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر هیوادو د هیروشیما ښار کې نن د دغې ورځې په مناسبت غونډه کې برخه واخیسته. ګوتریش وویل
نن ورځ نړیوال د هغه درس ته هیرولو له خطر سره مخ دي چې واویا کاله پخوا یې زده کړی و.
ستاسو په پیغامونو کې هم په ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په اړه خبرې لرو.
په ایران کې له افغانانو سره ډېر سخت ظلم روان ده. باید سرپرست حکومت د دې پوښتنه وکړي د خو افغانستان خلکو سره ډېر غټ ظلم کیږي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، نن یو وار بیا په کابل کې یو 14 شوه د دې پیښې کره تلفات نه دي معلوم، خو خلک یې د عاشورا د نمانځنې په درشل کې اندېښمن کړل. د کابل په لویدیځ کې پرون هم د شیعهګانو د یو جومات مخې ته یو 14 وشو چې 8 کسان یې ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. احمد تکل دغه مسله تعقیب کړې او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه سنګزای صاحب. د پلازمینې کابل د لویدیځ په پوله سوخته سیمه کې نن په هغه ځای کې 14 وشو چې د خلکو ګڼه ګڼه پکې خورا زیاته وي. د طالبانو امنیتي چارواکي تاییدوي چې دا پیښه انساني تلفات لري، خو د دوی په وینا هم رانه چې پر ټولنیزو شبکو ښودل کیږي. د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران ازادۍ راډیو ته وویل
یو ګلدار کې چاودیدونکو توکو انفجار کړی دی، نو هغلته تلفات د ځان سره لري، خو لکه په اسد خام نه دي که کوم ارکان مختلفو لارو نشته شوي، دومره نه دي. مونږ هم صرف د ام دي په خاطر تشویش کې شوي چې اوس خلک یو څه وایي هلته تعداد بیخي کم دی، مونږ ته رسمي راکول کیږي. کله مکمل کړو تاسو سره شریک کلته هیڅ تاسې کوم منځغونډه نه وه د مراسمو، همدغه سنتې ګاډۍ دي کراچۍ دي دا ولاړې دي، خلک خپل کاروبار کوي.
په هغه ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوې دي، امبولانسونه د یو بس تمځای ته نږدې په چټکۍ سره د تیرېدو په حال کې لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د لویدیځ خلک پرون هم یوې چاودنې ویرولې وو، د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې ښایي د دې چاودنې د مړو یا زخمیانو شمیر زیات وي. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
دا ماسپخین په 3 او 45 دقیقو د کابل ښار په پولیسوخته سیمه کې د بیرغ پلورنځیو مخې ته یوه درنه چاودنه وشوه. همدا اوس هم امبولانسونه له ساحې څخه مړي او ټپیان د کابل ښار روغتونونو ته لیږدوي.
پرون ماښام هم پل سوخته ته نږدې د کابل ښار د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې چې ډیری شیعهګان پکې اوسیږي یوه چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا 8 ولسي وګړي ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانې ویاند ازادۍ راډیو ته وویل د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ښاغلي زدران په وینا چاودیدونکي مواد پر یوه سړک چې عام خلک تګ راتګ پرې کوي په یوه کراچۍ کې ځای پر ځای شوي وو. دا حمله داسې مهال کې چې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا د عاشورا ورځې د لمانځنې لپاره تیاری روان دي. د افغانستان شیعه وګړي ویریږي چې د دې مراسمو د لمانځنې پر مهال بیا هم په تروریستي حملو کې پنه نشي. خو د کابل امنیه قومندانۍ ویاند ښاغلي زدران وویل چې د شیعه ټولنو له استازو سره د ګډ کمیسیون د پریکړې له مخې د محرم د لسمې مراسم باید په تکیه خانو کې دننه ترسره شي.
مننه کوم احمد تکالو چې د کابل د نننی چاودنې په ارتباط چې په پولیسوخته کې شوې ده جزئیات له موږ سره شریک کړه. زموږ بل همکار امید زهیر ملم دغه موضوع تعقیب کړي او دا شیبه ځینې تازه جزئیات را پیدا کړي چې له تاسو سره به شریک کړي. مهرباني وکړئ.
څنګه چې د دې پیښې ټپیانو روسي جزئیات لا رسنې شوي نه دي، طالبان هم لا تر دې دمه په دې اړه چوپ دي. خو دوو سرچینو ازادي راډیو ته د نوي ټپیانو چې اواز یو روښتون ته لیکل شوی نوم لا راستول شوی راستول او دي کې 22 خودلی چې ټپیان دي، اما د روغتیاي وضعیت په اړه باندې ډیر جزئیات نه دي ورکړي چې دوی روغتیاي حالت نازک دي او کنه ټپونه یاد دي. طالبانو د دې 14 لنګ دي 3 تیر دوست هم هیڅ ډول معلومات په دې اړه رسنه
مننه. و موردل چې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې 22 کسان په نننۍ 14 کې چې شاوخوا درې نیمې بجې شوې دا ټپیان شوې دي. د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان دغه پیښه البته موږ ته تایید کړې و او ویلې دي چې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت وای په کابل کې د امریکا په بي پيلوټه الوتکې په بریټ کې داسې بارود کارول شوې چې هر څه لمنځه وړي دي. امریکا ویلې دي په دغه بریټ کې چې د 13 د جولای په سار وختي وشو د القاعده شبکې مشر ایمان زوایری د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په خپل استوګنځي کې په نخا او لمینځه یوړل شو. افغان کارپوهان بیا د طالبانو هغه خبرې چې باروت هر سلمینځه وړي وایي کوم راکټ چې امریکایي چارواکو کارولی د القاعده شبکې مشر ایمان زوایری پرې نخه کړی دومره تخریب نه کوي چې هر څه لمینځه یوسي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې عمله کې له هیل فایر ډوله توغندي کار اخیستل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نن شنبه د اگست شپږمه د القاعده ډلې پر مشر ایمن الزواهری برید اوم ورځ ده، خو د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د مرګ خبر چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی نه رات او نه هم تایید کړی دی. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد چې په دې اړه وروستي معلومات د اگست په پنځمه نیټه له ازادي راډیو سره شریک کړل، ویلي دي چې تر اوسه د ایمن الزواهری په استوګنځای کې د څېړنو په ترڅ کې کوم جسد یې نه دی موندلی. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو په یو رالیګلی لیکلی پیغام کې ویلي تر اوسه دغه ټوله موضوع تر څېړنو لاندې ده، کوم جسد هم موږ لا نه دی موندلی ځکه هلته داسې بارود کارول سوي چې هر څه یې کاملا له منځه وړي دي. مخکې د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې پر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې هل فایر آر 9X راکټ کارول سوی دی. د یو شمېر نړیوالو او امریکایي رسنیو د معلوماتو له مخې هل فایر آر 9X راکټ چې 1.6 متره اوږدوالی لري د چړو په څیر شپږ تیغ لري او جانبي زیان اړوي. ځینې بهر مېشتي افغان پوځي کارپوهان چې د وسلو د نوعیت په اړه معلومات لري وایي یاد کارول سوی راکټ دومره تخریب نه لري چې هر څه له منځه یوسي. له دې ډلې په روسیا کې مېشت افغان پوځي کارپوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل طالبان په دې ادا سره واړی د دې مسلې په اړه معلومات پټ کړی.
دا راکټ کاملا یو بل کټګوري سلا ده، هغه پرتابي سلاګان وایي چې انفجار مواد منفجره پکې نشته. بنابراین طالبانو ادعا په اکثر سره سمون نه خوري.
ښاغلی ندیم وایي په دې راکټ کې د تیرو چړو په شان شپږ تیغه داسې طرحې سوي چې نخې ته په رسیدو حرکت کوي او یوازې هدف د همدې تیغو په وسیله له منځه وړل کیږي، خو د اور لمبې نه تولیدوي. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت له امنیتي او استخباراتي بنسټونو د ایمن الزواهری د وزلو په اړه د څېړنو نوي جزئیات ترلاسه کړو، خو اندویانو یې تر دې دمه له موږ سره نور جزئیات نه دي شریک کړي. وړاندې امریکایي چارواکو ویلي چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د کابل په شیرپور سیمه کې په دغه کور کې له خپلې کورنۍ سره اوسېده، خو دا چې د نوموړي د کورنۍ غړي د برید پر مهال ورسره و او کوم زیان ورته رسېدلی او کنه په دې اړه نه د طالبانو حکومت او نه هم امریکایي چارواکو څه ویلي دي.
و موردل چې د طالبان حکومت وایي امریکا داسې بارود کارولی چې هر څه لمینځه وړي، خو کارپوهانو دا خبره رد کړې. لاغې ډلې اسد الله ندیم چې د وسلو په اړه معلومات لري او نظامی کارپوه دی احمد تکل سره خبرې کړې دي. ښاغلی ندیم وایي چې هیل فایر توغندي همرام هم چې طالبانو ویلي دي تخریب نه کوي او یوازې هدف ولي. نور بلاغه واورو.
ایمن الزواهری د امریکایی راکت هیل فایر آر 9X سره اوشتل سوی ده. دا یو دیر قیمتی راکت ده، د اتیا زره نه پوری تر یو سل شل زره پوری دالر قیمت لري، یو قیمتی راکت ده. او دا راکت چې ایمن الزواهری پکې اوشتل سوی ده یو خاص طراحی راکت ده، د اسرائیل خانه طراحی شوی و دا راکت یو کاملا بل کتگوری سلا ده، اغا پرتابهی سلاگان وایی چې انفجار مواد منفجره پکی نشته. بنابراین طالبانو ادعا با اقص سر سمون نخوری. دا راکت شپش تیغه لری گیر اغاد خرهی منفجره مواد نلری، یو حرکت کون که مواد شده که دغه تراشیگانی دغه تیغگانی حرکت کهی اور لمبی نتولیدوی. بنابراین طالبانو ادعا دا سلا خوشتر سره ایچ مطابقت نلری.
هیل فایر توغندهی ده امریکایی چارواکو په وینا چودنه نکوی بلکه هدف لاندې فاصلې نه لکه تاسو چې یادونه وکړه د وړو چړو یا پلونو په وسیله لمینځه وړي، دغه کار څنګه کیږي که میکانیزم لکه تشریح کړئ؟
ما مخکې توضیح ورکړل دا توغندی چې امریکایان د ایمن الزواهری په قتل کې استعمال کړی ده، دا منفجره مواد نه لري. دا شپږ تیغگان یا زیتراش غوندې پل وایو دغه شپږ تیغه لري. داسې مواد شته توغندي کې دغه تیغې ته حرکت سرعت ورکوي او اور لمبې نه تولیدوي.
ندیم صاحب، په کابل ښار کې په دې ورځ د دریو یا لږ تر لږه دوو چاودنو غږ اورېدل شوی، نو د دې چاودنو غږونه له کوم ځای راغلي که په دې راکټ کې چاودیدونکي مواد نه کاریږي؟
امریکایي موثق منابع وایي چې په دې عملیات کې دوه توغندي هیل فایر آر 9 ایکس ډول توغندي استعمال شوي ده. دا معلومه نه ده که دا دوه توغندي په دوه علایده ځایونو کې اوشتل شوي ده که دا په یو هدف کې استعمال شوي ده. که دا دوه توغندي چې امریکایي موثق منابع وایي په دوه ځایونو کې اوشتل شوي، که د شیرپور نه بل ځای کې هم یو توغندي را لېږلی ده، او تر اوسه معلومه نه ده دا توغندي کوم ځای کې لګېدلی ده.
اسدالله ندیمو د وسلو کارپو همدارنګ نظامی چارو متخصص چې د شیرپور په سیمه کې د کابل د روسي برید په اړه باندې معلومات راکول، دا چې طالبانو ویلي دي په دې برید کې امریکا داسې بارود کارولی چې هر څه له منځه وړي، ښاغلي ندیم دغه خبره رد کړه. البته په دې برید کې امریکا ویلي دي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل شوی ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
لنن او بیا کال په خوا په نړۍ کې لمړی ځل اټومي بم د جاپان د هیروشیما ټاپو کې وکارول شو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش او د نړۍ د یو شمېر وادونو مشرانو هیروشیما ښار کې نن د دغې ورځې په مناسبت غونډه کې برخه واخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې نړۍ یو ځل بیا د اټومي جګړې له خطر سره مخامخ ده. سلطان محمد سرور په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د 1945 کال د اگست په شپږمه لومړنی اټومي بم د امریکا لخوا په هیروشیما وغورځول شو. دغه بې ساري برید 140,000 کسان ووژل. په مړو کسانو کې هغه کسان هم شامل دي چې له اټومي چاودنې وروسته یې د اټومي راډیو اکتیف وړانګو د خپرېدو په نتیجه کې ژوند له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه ویرجن پیخې د یاد په مناسبت غونډې کې د خبرو په مهال وویل چې دا دوهم ځل دی چې هیروشیما ته سفر کوي. انتونیو ګوتریش زیاته کړه چې دا ورته ګرانه ده چې د دغه ښار په لیدو سره د پیخې دروندوالی احساس نه کړي. هغه ټینګار وکړ چې نن ورځ نړۍ یو ځل بیا د اټومي جګړې د ګواښ سره مخامخ ده.
نن ورځ نړیوال د هغه درس ته هیرول له خطر سره مخ دي چې واویا کال په قایز د کړې وو. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د جیوپولیټیکي بحرانونو له کبله یو ځل بیا د اټومي وسلې د احتمالي کارولو عمومي ګواښ لیدل کیږي. د منځني ختیځ څخه نیولې تر کوریا ټاپو وزمې پورې او په اوکراین باندې د روسیې تر یرغل پورې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیروشیما ښار ته په اشاره زیاته کړه چې نړۍ باید خپل ځان وپوښتي چې اووه اویا کاله پخوا یې د دغه ښار په فضا کې د یو اوچت او پیاوړي لوګي له پورته کېدو څه زده کړل.
هغه هیوادونه چې اټومي وسلې لري ښایي ژمنه وکړي چې دوی به له دغې وسلې څخه د کارولو لومړنی ګام نه پورته کوي، او ښایي هغه هیوادونو ته چې اټومي وسلې نه لري ډاډ ورکړل شي چې د دوی خلاف به له دې وسلې کار نه اخیستل کیږي یا به په دې وسلې نه ګواښل کیږي. د اټومي ګواښ د حل لپاره یوازې یوه لاره شته، هغه دا چې هیڅ ډول اټومي وسله باید نه وي.
هیروشیما ټاپو کې نننی مراسم له لمر ختو مخکې پیل شول. یو شمیر هغه کسان چې له دغه اټومي برید ژوندي پاتې شوي او د دوی خپلوانو د سولې په باغ کې پوڅلي د ګلانو ګېډې کېښودې او دعا یې وکړه. د سهار 8:45 د قربانیانو اروا ته د درناوي لپاره یوه شیبه سکوت اختیار شو. د روسیې سفیر دغو مراسمو ته نه و بلل شوی، خو هغه د پنجشنبې په ورځ هیروشیما ته تللی و او هلته په څلي د ګلانو ګډې ایښې وه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې
په غزه کې د اسرایلو د پاوس هوایی او توغندوی عملو نن هم د دویمې ورځې لپاره دوام درلود. فلسطینی چارواکي وایي په دې عملو کې 14 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 110 نور ټپیان دي. دا کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې اسرایلو د اسلامي جهاد یو قمندان په غزه کې وواژه. احمد تکل او نور جزئیات.
اسرایلو نن یو ځل بیا د غزې پر تړانګه حمله وکړې او فلسطینیانو هم د ځوابي حملو په ترڅ کې د اسرایلو پر ښارونو راکټونه وتوغول. دا تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د اسلامي جهاد د ډلې پر ضد د اسرایلو عملیاتو د ګډ سرحد په اوږدو کې یو کلن امن پای ته ورساوه. د جمعې په ورځ اسرایلو د اسلامي جهاد ډلې یو جګپوړی قمندان د غزې په یوه لوړه ودانۍ کې په یوه ناڅاپي حمله کې وویشت او په ځواب کې فلسطینیانو د اسرایلو پر ښارونو توغندوی حمله پیل کړې. اسرایلو نن وویل د اسلامي جهاد ډلې پر هغو وسلوالو یې بمباری کړي چې د دوی پر پوستو حملو ته یې تیاری نیوله. عیني شاهدانو وویل اسرایلو په دې حملو کې 15 نور کورونه هم په نښه کړل چې په پایله کې د غزې په ښار کې لویې چاودنې وشوې. فلسطینی وسلوالو ډلو هم په ځوابي حملو کې د اسرایلو پر ښارونو 160 توغندي وویشتل او ورسره د بیت المقدس او تل ابیب ترمنځ د اسرایلو په مودین نومي ښار کې د حملو الارمونه وغږېدل او خلک خوندي پټنځایونو ته په منډو شول. د اسرایلو د امبولانس د خدماتو چارواکو ویلي دي چې ډیری توغندي کشف او شند شوي او د جدي مرګ ژوبلي راپور نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو مصر او قطر هڅې پیل کړي دي چې دا کړکیچ پای ته ورسوي، خو د څارونکو په نظر دا به تر ډیره په دې پورې اړه ولري چې آیا اسلام پاله حماس ډله چې پر غزې واکمنه ده په دې جګړه ورګډیږي کنه. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرایلو په حملو کې د اسلامي جهاد ډلې د څلورو غړو او یو ماشوم په ګډون 14 تنه فلسطینیان وژل شوي او لږ تر لږه 110 نور خلک ټپیان دي. اسلامي جهاد ډلې د خپل وژل شوی غړو په اړه جزئیات نه دی ورکړي او د سمدستي اوربان خبرې هم رد کړې ده. د دې ډلې یو مشر رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دا وخت د اوربان نه بلکې د مقاومت دی.
لا خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. وربشو پکتیکا ته د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې دوی سره د بشري مرستې وشي او د ژمي له را رسیدو مخکې دي ورته کورونه جوړ شي. نجیب الله الخیل په دې اړه رپورت لري.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له ژمي مخکې دي د دوی د کورونو په جوړولو کې ورسره مرستې وشي. دوی وایي د نورو سیمو په شان برمل کې هم پرله پسې باران نه وري، خو دوی نه کورونه لري او نه ورته د سرپناه لپاره په کافي اندازه خیمې ورکړل شوي دي. د برمل د قابل خیلو د قوم اوسیدونکی مولوي اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل دوی بشري مرستې او تر څنګ یې د دوی د ویجاړ شویو کورونو آبادول غواړي.
دا کټه ده هم مستر برابر شي چې د میر سره همدردي په هر طریقه همدردي سره وکړو. مش خو غریب علاقاتو بهي د هیڅ شي طریقه نشته کې چې چا کیم سروي وي آ سروي چې پکې جرینا بندلاند شول ختم شول. ځکه چې وای وغووی اغه په دواله کا شل زرا په دواله کا 15000 روپۍ میر وای وغووی کړل اغه ختم شولې.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو نیکولی خان وای د دوی د سیمه نوې سلنه خلکو اقتصاد دومره خراب دی چې خپل ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي.
دا وختونه کوي چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړل. کورونا خو تاسو خپل ول ټول خام کورونا دي د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه. خو بیا د زلزلہ کا وشي او د کې خدای خدای دا شکر و چې کم تعداد پکې راځي کنه. بیا کدا سه کچا کورونه جوړ شي د دینه زیات به وي تعداد لکه دا خل ډیر دار شوې دی، ډیر خو شوې دی بکی دی استوګنه زاین نه دلته دلته چې څومره په خې دی جوړول شي. مونږ مننه ورنو کو کومک ته خمه خبر سره وکي د خلک سره ټول غریب حالت لکه اصل په صدو کې نوی په صدا ټول داس غریبانه دي د رزق طریقې نه لای.
د بیرمل د تنګي وسیدونکو حنیف خان صوفي خیل بیا وای د دوی سیمه ټول زلزله زپلې او خلک له سخت غریبۍ او مجبورۍ سره مخامخ دي.
او میر د ډیر درو نه غریب سره مخامخ کېری نه رنگ شوی دی سره تاسو تر تاسو جوړ کو په ډیر غوځیو ته تو کا سره میر سره مرسته وشي. خیمه نستا خوراکي مواد نستا کېری نه رنگ درزه دلی دی کډړنګ ول نه دی مګړنګ ول سره مخامخ دی.
د برمل د تنګي او بل وسیدونکو جنت شوی د کورونو تر آبادۍ مخکې دوی په کافي اندازه خیمه ته اړتیا لري تر څو له باد باران او ګرمۍ خوندې شي.
لکه پر ته مش پتنګي علاقه چې کیما دو ډډر زلزله زپلی دو زنه رنگ دو کورونا زنه خالی چاو دی او نتاي نشي خلک به دیا دی تمبینه د مشته هر شي ډېر ضرورت دی ډېر په تکلیف دی خلکو په مشته چې خلک رشي خبر یار رشي وی وی نه د خلک حالات وی نه ډېر په اباد حال کې دی واره نه سری دی کورونا تمیز نشي نه تلای کورونا چاو دی په بدیا ای تمبینه ضرورت دی اڅ مشته ای ترتیب نستانی ولای
بلور ته د پکتیکا چارواکي وای په زلزله زپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش په خاطر یو هیئت ټاکل شوی او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم شر پیل شي د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وایي
پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه اسلامی مہاراج مجاہدینو کافی مرست ورکڑی دی او خیمی ارسی مکمل ور ترسول دی اول تک کمیټه موجوده د کوم شان کم سیا کمیټه ور پرکوی کورونا په نظر سن وسیو ان شاء الله شروع بسی مرست خیمی کافی ترسدل دی
دی ادوانی ورده په هغه زلزله کې چې د جون په 22مه په پکتیکا او خوست کې پیښ شو د پکتیکا د برملوګیانی همدارنګ د خوست پیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډیر زانی او مالی زیانونه واوختل
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
وربښ ننګرهار ته حالت د سپینګر پلانګانو د ټیم تود هرکلای او شو سپینګر پلانګانو شپږیزه کرکټ لیګ وګاټه
د سپینګر پلانګانو د لوبغاړو د اتلولۍ د هرکلی په موخه د اگست په 15 نیټه په سرګونو تنه د کرکټ مینوال په جلال آباد ښار کې پښتونستان ورته ورټول شوی ول او لوبغاړو ته په غاړه کې ګلونه واچول او د لاسونو په پلقای ونه زول په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف خبريالانو ته وویل
دغه سیالي د لوبي ګټلې د سپینګر پلانګانو ننګرهار ته دا ویډ راو بخو مونږ دوی ته مبارکي وایو او الله تعالی د افغانستان ملت خاد او آباد لري شي سپینګر پلانګانو ونه زول
د افغانستان په ختیځ کې د کرکټ بورډ مسول نعمت الله عالم د کرکټ لمینوالو مننه وکړه چې د سپینګر پلانګانو لوبډلې درون استقبال وکړ نو موري وویل
د شپږی زیاتم پړاو چې په 2022 کې تر سره شو اته لوبډلې پکې وی څنګه سپینګر پلانګان چې د مشرقي ولایتونو مربوط لوبډلې واغه پکې اته لشول او موږ تاسو ټول د دې هر کلی شیدان ډېر په لور مراسم هم نیولې دي
د سپینګر پلانګانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی یامین احمد زی مشال رادیو ته وویل په شپږی زلیک کې د دوی لوبډلې لپاره لخي لوبي وکړي او لامل دا شو چې د سیلیو جام وګټي
زموږ ټیم ماشاالله د شروع نړی خلک یاو او همدغه لامل شو چې مونږ دغه کپ وګټو راتلون کې د پاره ټول لوبغاړي د ته وه سوال چې همدغه راس خپل کرکټ ته ادامه ورکي او پراتلونکو کې همدغه سي داخلي کرکټ کې او بین المللي کرکټ کې خپل هوا د پاره لا سره وړنه راوړي
د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزي لیگ په نوم د کرکټ د سیالي د جولای په 13 نیټه پیل کړي وی او د اگست په 14 نیټه پای ته ورسېدي
اوس هم د تاسو پیغامونه درته خبرو
سیدی کلان لزابل ولا ترغنداب لسوالی نمیاری کنی ولده چی دا تیرو سلابو را هستی زمج دا غیوا ونیم ونی کش زمج لاری مطلق دا مطورو پر مخ باندی ترلی دی او وست سلابونو کم کورونو سیوی جا کری تر وست زمج رغن چاروی دلی دا او نتسوک زمج پا بار را غیل دی سروی وکی یا چوک لمج زخلی دن وکوی زمج لو حکمتی چاروا خود زخ سیب دا وشتان سی مج تخبالی لار را خلاسی که زمج موتر که زمج مریض که ارس پر زای بانی ولار دی
زما دغه پیغام دی ازادی را دیو کارکونکو نه غوښتنه کوم چې زما دغه پیغام نشر کی چې د ایران حکومت سره د دوی حساب وکړي د افغانانو غم دی وخوري چې حتی د دومره ظلم سره شوی دا چې غوګونه تینه کټ شوی دی او حتی دومره ظلم بیا ور سره شوی دا چې باید باوجود لدینه چې په دوی باندې تیږي اړول شوی دی او اسلامی امارت د دوی غم نخوري الله جل جلاله دی د دې حاکمانو په حال باندې رحم وکړي نن چې اسلامی امارت وایي چې مونږ وطن ته ازادي راوړې مونږ د دې ازادۍ نه تیر یو چې زمونږ د مظلوم افغانانو غم دی اخري
څنګه دا زمونږ دولت خو چې مونږ ته راغلو لجاري نه ورکو په افغانستان او ایټ پټن ځای نه مونږ نه ته راغلوونه ګوریا څنګه را پیدا کیږي یو نیم کس را پیدا کی دا ولې دوه سره هوښتون لري کنه ته راغلو خو دوه سره موجود دي او د افغانستان او د دې ولس چې د زمونږ د دولت سره هیڅ قسمه دغه نشته دي سوچ او فکر نشته بس یوازې د خپل ځانونو غم ورسره دي د میلاد غم شته ور سره نه د ولز غم شته ور سره دی شي په هر نه کوم مرستي راس را سر دی ولاغلی غم خپلو کې سره منځونو کې ویشي کافونه هم دی خپلو کې سره یو بل ورکي نه دوی سره د ولز غم شته نه د میلاد غم شته نه د دې خاورې غم شته ور سره دی چې غم ور سره نشته
ستاسي پیغام ستاسي نظر